The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
السلام علیکم جان اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی وا خبرې خبرونه ده نن د نهه ورځ د زرا شلم کال د اگست میاشتې یو لسمنې ته ده د دی وا خبرې خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی وین په دې خبرې خبرونه کې به تاسو ته تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول خو شی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان لاهور ښار کې د احتساب ادارې د دفتر بهر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د کارکونکو او پولیس ترمنځ نښتې شوې دغه پیښه په داسې وخت کې شوې چې د پارټۍ مشره مریم نواز د نیب دفتر ته راغوښته شوې وه د افغانستان صدارتي ماڼۍ خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د دوی مذاکراتي ټیم تیار دی د نوراندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایس اف امریکا آشنا ته ویلي وو هر کله چې د هغوی بندیان خلاص شي نو تیار دي چې په یوه هفته کې دننه بین الافغاني خبرو ته کښیني د ملګری ملتونو او د امریکا په ګډون یو شمیر ملکونو غوښتنه کړې ده چې په بیروت کې د خونړۍ چاودنو دی بې طرفه او رڼې پلټنې وشي تیره اونۍ په بیروت کې شوې چاودنې وروسته په لبنان کې راپورته شوو درنو مظاهرو له امله د لبنان وزیر اعظم حسن دیاب سره د خپل حکومت هم مستعفی شوی دی سرته کې تاسو اوریدل وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل د پاکستان په لاهور ښار کې د احتساب ادارې د دفتر بهر د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د کارکونکو او د پولیس ترمنځ نښتې شوې دغه پیښه په داسې وخت کې شوې چې د پارټۍ مشره مریم نواز د نیب دفتر ته راغوښته شوې وه د نیب لخوا په مریم نواز باندې د آمدن نه زیاتې اساسي جوړولو او د قانون خلاف اقدامات اخیستو په سر مقدمه جوړه کړې شوې دغه پیښې نه پس د احتساب ادارې لخوا د مریم نواز پیشي یا ادارې ته وړاندې کېدل منسوخ کړی شول احتساب اداره وای د پاکستان مسلم لیگ نواز مشرانو او کارکونکو په قانوني کاروایي کې د خند اچولو کوشش کړي خو مریم نواز دا وکړي چې د هغه په گاډي د پولیس لخوا کاڼي وشتل شوې دي د افغانستان صدارتي ماڼۍ خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د دوی مذاکراتي ټیم تیار دی د افغان صدارتي ویان دا وخان امینپال وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل چې د غوښتنو سره سم د طالب کډیانو د خلاصولو عمل شروع کول و چې دوی ور باندې عمل کړی دی خاغلی مینپال زیاته کړه چې د دوی لخوا د بین الافغاني خبرو د شروع په وړاندې ټول خندونه لري شوې دي او مذاکراتي ټیم د خبرو اترو د پاره تیار دی خاغلی امینپال وایس اف امریکا ته وویل د افغانستان د خلکو غوښتنه پایدار اصوله ده دوی د لوی جرګې په محل د طالبانو وغوښتل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره مخامخ مذاکرات شروع کړي مینپال دا هم وایي چې وس باید وسلوال طالبان د ډزبندۍ او د تاوتریخوالي کمیدو ته راوړاندې شي د نوړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایس اف امریکا آشنا ته ویلي هر کله چې د هغوی بندیان خلاص شي نو آماده دي چې په اونۍ کې دننه بین الافغاني خبرو ته کښیني د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون راپدې خوا طالبانو دریځ خپل کړی و چې تر څو د دغه تړون له مخې د هغوی 15,000 قیدیان د قید نه خلاص نه شي اوربند او بین الافغاني خبرو ته نه کښیني افغان حکومت د طالبانو په زرګونو بندیان د بنده خوشي کړي و خو په سترو جرمونو کې د ککړو 400 طالبانو خوشي کولو دپاره په 1 اگست کابل کې مشاورتي لویا جرګه رابللې وه امریکا او پاکستان هم د لوی جرګې لخوا د طالب قیدیانو د خوشي کولو د پریکړې هرکلی کړی و او ویلي دي چې د دې فیصلې سره به د بین الافغاني خبرو اترو په وړاندې پراته خنډونه د منځه لاړ شي په پاکستان کې د شریکو ګټو کونسل په وروستو کې یوه کمیټي جوړه کړې ده چې د صوبو ترمنځ د اوبخور د اوبو د ویش او د کال 1991 تړون ته بیا کتنه وکړي د کال 1991 په تړون یا معاهده د درې لسیزو راهسې درې صوبې خیبر پختونخوا بلوچستان او سند نیوکې کوي چې یو خو د دې تړون لاندې پنجاب ته زیاتې اوبه ورکړی شوې او بیا د نورو صوبو د کمو برخو نه نورې اوبه هم اخیستې دي په پاکستان کې د اوبخور د سار ادارې ارسا ویاند خالد راناوای د اوبخور په ویش تر ټولو زیات خفغان سند صوبه لري یو دا چې وای خپل برخه کمه ده او بل دا چې خیبر پختونخوا ته د خپل برخه د 30% نه تر 50% پورې اوبا کمی ملاویږي دا غوږه د اوبو د سمبالښت یا استعمالولو د تنظیم یا د اډانی نشواله ده د غرنګ نوموړی وای چې دغه حساب د بلوچستان صوبې سره هم ده د خیبر پختونخوا د اوبخور په خوانی وزیر سکندر شیرپا وای صوبې چې خپل اوبا نشي پکارولې لامل صوبې ته ډیر مالی زیان اوخته ده په هانوی ارساچی د اوبخور کرنظام نه لري دا د اوبو د ترولو د باندې د پاره نشي په کار راوستل کېده دا اداره د سوبو دننه د اوبو د نظام قوی کولو ذمہواری لري. په هانو تر مخه د اوبو د ویش د کال 1991 تړون یا معاهده پارلیمان نه د منزور کړي او د سوبو ترمنځ د اوبو ویش ډيري ټکنیکی ستونزې لري. دا وس موقده چې دا کمیټې دی دیتا سمکته نه وکی. د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون یو شمیر ملکونو غوښتنه کړې ده چې په بیروت کې د خونړۍ چاودنو دی به طرفه او رڼې پلټنې وشي. د ملګری ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوټیرس ویلي دغه پیخي به په لوا پلټنې او د لبنان د ولسخګ او ریدل ډیر ضروری دي. تیره هفته په بیروت کې په شوي زورور چاودنه کې د یو سلسله ویښتونو زیات کسان مړ شوي او د شپږ زرونو زیات زخمیان شوي. ریپورټونه وايي دغه چاودنه د بیروت په بندر کې په یو ګودام کې د امونیم نایټریټ د 2000 ټنه ذخیره کې شوې و. دغه چاودنې وروسته په لبنان کې راپورټ شو درنو مظاهرو لامل د لبنان وزیر اعظم حسن دیاب سره د خپل حکومت مستعفی شوې ده. نو موري خپل استعفا په صدارتي ماڼۍ کې صدر میچل اوونت ورکړي او هغه منزور کړي ده. د لبنان وزیر اعظم ویلي د ولس سره ودرېږي چې د بدلون لپاره په مبارزه کې شامل شي. نو موري ملک تاور پیخي مسلې د هغه سیاسي مشرانو په غاړه اچولې دي چې چاچی د په وینا د 13 ډیر شو کلونو راهسي لبنان خړلې ده. وزیر اعظم حسن دیا په لبنان کې د نوو انتخاباتو په اړه سند ویلي خو تر څو چې نور انتخابات نه شي تر هغه به د دیاب حکومت یو موقتی او قائم مقام حکومت وي. په نړیواله کچه د بیروت چاودنو غندنې هم روان دي او نړیوالو مشرانو د بیروت د بیا ودانۍ لپاره پیسې راټولول هم شروع کړي دي. سیړونکو وایي دغه خونړۍ چاودنې وروسته بعد د بیروت بندر په بیا ودانولو به په عربونو ډالر لګي او وایي دغه چاودنو د لبنان 15% اقتصاد تباه کړی دی. د روسیې د ولادیمیر پوتین ویلي دي په نړۍ کې به د هغه ملک لاولنی ملکي چې په رسمي توګه به د کووډ 19 لپاره تیار کړی شوی د نوي ویکسین منځوري ورکړي. د دغه پرمختګ اعلان نن د نهه په ورځ صدر پوتین د خپل حکومتي وزیرانو سره په ملاقات کې کړی دی. دغه ملاقات نیخ بنیغه په ټلویزیون خودلې کېدو. د نوي ویکسین په حواله سره صدر پوتین ویلي دي چې ماته دومره معلومات شته دي چې دا ډیر موثر دی او دا د بيماريانو پر ضد مدافعتي نظام مضبوطوي. دا اعلان په داسې وخت کې شوې ده چې د چین کمپنی ساينوویک لخوا هم د کووېډ 19 ویکسین لپاره آزموینه په اخیری مرحلو کې رسیدلې ده. دغه ویکسین به 1460 رضاکارانو ته ورکړی کیږي چې وکتل شي څومره موثره او محفوظه ده. د کورونا وایرس د ویکسین په حواله سره دغه خبرونه په هغه وخت راځي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوی خلکو شمیره 40 میلیونه نه اوختی ده او سپورتي ولکه شپږ دیرش زره نه زیات مرګونه هم شوي دي. په امریکا کې هم د کورونا وایرس د لاسه 15.1 میلیونه خلک متاثر شوي دي او سپورتي 1,13,000 سلور سوه نه زیات کسان مړه شوي هم دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جیو یو ساته خبری خبرونه ده. په پاکستان کې مخالفه ګوندونه یو ربیا د کمیته صابرو په ادارې د سیاسي انتقام تور لګولو سره سره پریاستی ادارو هم تور لګولې دي چې د دوی د جبر ښکاروي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نواز ډلی نائب صدر مریم نواز عدالت ته وړاندې کېدو په محل د پولیسو او مسلم لیگ نواز ډلی ترمنځ نښتې شوې. مسلم لیگ مشران تور لګوي چې د پولیسو په دوی کاڼه ورزولې دي. بل پلو ته نائب وایي چې د ډلی مشرانو او کارکونکو په ضد به د دغه حالاتو له سببه مقدمه درج کوي. اسلام آباد څخه رابعه پیر نور تفصیلات په راپور کې درته وړاندې کوي.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او د مسلم لیگ نواز ډلی نائب صدر مریم نواز نن نائب عدالت ته وړاندې کېدو په محل د مسلم لیگ نواز ډلی او د پولیسو ترمنځ نښتې وسوي. پولیسو تورونه لګولې چې د مسلم لیگ نواز ډلی خلک عدالت ته ننوتو هڅې کړې او فردي کاڼې خورزولې. قامیه تصابیرو نائب هم یو اعلامیه کې ویلي چې شل کاله په دور کې په لومړي ځل یو آئینی او قامی ادارې سره داسې برتاو سوی دي. د نائب پر ودانۍ کاڼې خورزول سوي، کړکۍ شیشې ماتې کړل سوي او عمله هم زخمی کړې سوي ده چې له سببه د مقدمې درج کولو نه علاوه بله لار نه لري. خو د مسلم لیگ نواز ډلی غړو تورونه لګولي چې پولیسو پر دوی تشدد کړی دی. مریم نواز مطبوعاتو ته ویلي چې پولیسو پر ګاډي کاڼې غورځولي دي.
میری گاڑی کے اوپر پتھرا ہوا. میری گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی, اس کے باوجود اس کی جو ونڈ سکرین ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی.
کچری دا بلیٹ پروف نہ وئی نو ډیر زیان به رسیدلې وئی. مخالف ګوندونه تور لګوي چې نائب عملیات یوازې د هغه خلکو په ضد دي څوک چې د پاکستان تحریک انصاف پر تګلارو نیوکه کوي. هغه کچری مطبوعات وی او که سیاست مداران وی. تیره میاشت مسلم لیگ نواز ډلی د مشرانو خواجه سعد رفیق او خواجه سلمان رفیق د مقدمې د اوریدنې په محل ستر عدالت نائب اداره د قانون او انصاف په ضد ګرځولې وو او خپل پریکړه کیه د نائب اداره د مخالفینو پازیت د وسلې په توګه کارولو په اړه اندیښنې هم سرګندې کړې وې. د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ هم په ورستیو کې پاکستانی چارواکو څخه غوښتنې کړې وې چې کامی احتساب بیورو نیب اداره دې د مخالفینو زورولو او ډارولو لپاره کارول بند کړي سیم. بل پلو ته حکومت تابع لري چې هر هغه کس په ضد به عملیات کوي چې په کرپشن کې کړکن وي. حکومت ته د مثال د پنجاب د اعلی وزیر عثمان بزدار په ضد مقدمه زوی چې په اړه سباله د کمی احتساب پیورو راغوشتي هم دي. د دغه مقدمه تر مخه دوی ته پیسو په بدل کې یو هوټل ته د شراب خرڅولو لایسنس ورکړی و. خو مخالف ګوندونه نیوکه کوي چې دا یو ډیره کوچنۍ مقدمه ده. د عثمان بزدار په ضد اصل مقدمه د عربونو روپۍ د کرپشن جوړې دیسی چې پرې نیب سترګې پټې ساتلې دي. د دې سره د مخالفو ګوندونو له اړخه د نیب څخه د وزیر اعظم عمران خان د دفاع د وزیر پرویز خټک په شمول د واکمن ډلې سره تعلق لرونکو یو شمیر نورو مشرانو په ضد د مقدمو اوریدنې هم دغه شان په تیزی سره د کولو غوښتنې کوي. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خوا د سعودي عربستان په مشرۍ کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس د کشمیر په شخړه پاکستان سره مرسته نه کولو د بیان په سر راپورته سوی تناو په ترڅ کې پاکستان کې د سعودي عرب سفیر د فوج د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی. بلخوا سعودي عرب د پاکستان د ماشي مرستو په لړ کې امداد ودرولې. د بهرنیو چارو ماهر اعجاز خټک وایي چې دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې کله هم دومره ترنګي نه دی پاتې شوی. اجاز خټک وایي چې سعودي عرب د خپل معاشي مجبوری له کبله د کشمیر په معامله تهین په ضد نه سي تللی. په دې اړه نور تفصیلات پیر ولایت شو تاسو په راپور کې وړاندې کړي.
آئی ایس پی آر تر مخه دی ملاقات کې دواړه خیزه دفاعي چارو او د سیمې په حالاتو باندې خبرې اترې شوې دي. سر وزیروان د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلو د پاکستان د سو وارو غوښتنو باوجود د کشمیر په معاملې باندې د اسلامي هیوادونو کانفرنس نه رابللې کیږي. هغه سعودي عربستان او د یاد هیواد د اثر لاندې خلیجی هیوادونو ته اشاره کوي ویلو کو د پاکستان غوښتنه اونه منل شو نو پاکستان به په دې بورشی چې د کشمیر په اړه د اسلامي ملکونو یو بیل کانفرنس راوبلی. د سعودي عربستان لخوا هم د پاکستان دغه نیوکو ته سخت غبرګون پلیدو کې راځي. رپورټونه تر مخه سعودي عربستان پاکستان لپاره معاشي مرستو په لړ کې اعلان کړی شو شپږ ارب ډالرو پیکیج او درولې دي. دغه پیکیج د لاندې سعودي عربستان پاکستان ملي بانک کې درې ارب ډالر یې خودلې وي. خو تیره اونۍ دی کې یو ارب ډالر بیرته اغستې دي. ویلی کیږي سعودی عربستان د پاکستان نه باقی پاتې دوه ارب ډالر هم غواړي. رپورټونه زیاتوي معاشي پیکیج د لاندې سعودی عربستان د پاکستان لپاره 3.2 ارب ډالر کرستیر ورکولو د اعلان نه هم پشا شوې دي. د بهرنو چارو ماهر پروفیسر اعجاز خټک وايي په تاریخي ډول ډیر نږدې او جوړې اړیکې لرونکي دواړو هیوادونو ترمنځ چرې هم تعلقات دومره نو خراب شوي.
اکانومی ہم آگا جب حالات پروگرام دینا پکار دی اور انڈیا ریلوے مارکیٹ سے الیکشن تھوڑی گٹک ہوتی پاکستان آگا سمجھے تقسیم بارہ کی
اجاز خټک زیاته کړه د پاکستان فوج په سعودي عربستان کې موجود دی او دواړه هیوادونه د یو بل نه نشي رغېدلې ځکه زیات امکان دا دی چې په راتلونکي به دواړه خیزي اړیکې بیا پزې شي. په ګرده نړۍ کې د مزدوري په تکل وتلي پاکستانی وګړو نیمایي شمیره چې د 1.5 میلیونه نه هم زیاته جوړیږي سعودي عربستان کې روزګار کوي. سیړنې وایي پاکستان تل په یو شمیر معاملاتو باندې د سعودي عربستان د خوخي تګلاره خپله کړې ده. او دا چې تیر کال وزیر اعظم عمران خان په ملیشیا کې د ایران، ترکی او ملیشیا سرمشرانو غونډه کې د ګډون د ژمنو باوجود د سعودي عربستان د فشار لاندې د کانفرنس ته نه وتلی، خو سعودي عربستان د پاکستان کورنی معاملاتو کې د لاسوخنې تورونه ردوي. سعودي عرب او پاکستان ترمنځ اړیکو کې تناو په یو داسې وخت راغلی چې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د جوړجاړي لپاره د پاکستان د هلو ځلو پخلی کړی و. د پاکستان او سعودي عرب د اړیکو په ترڅ کې د حکومتي عکس العمل لپاره د ډیوه ریډیو د پارلمان د باندینو چارو کمیټیانو یو شمیر حکومتي غړو سره رابطو هڅې ناکامه شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ده خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي او یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان د قومي اسمبلی د خزانه کمیټې د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني ترسیل د سار ادارې اف ایچ ایف په غوښتنه د عمل پترس کې د منی لانډرینګ د مخنیوي په قانون کې د نوي بدلونونو منځري ورکړه ده. د پیسو د غیر قانوني ترسیل د مخنیوي په دې دویمه ترمیمي قانوني مسوده کې تحقیقاتي افسر ته په منی لانډرینګ کې د ککړ تن بغیر د وارنټ نیولو اختیار ورکولو سره په منی لانډرینګ کې د تورن کس لپاره په سزا او جرمانه کې هم زیاتوالی تجویز شوی. په دغه نوي قانوني مسوده کې د منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره په تجویز شوي قانوني اگزیکټیو کمیټې یا ای ایس ای ډایرکټر جنرال ملټری اپریشن او نیب هم برخه ګرځول شوې ده. د حکومت د منی لانډرینګ د مخنیوي د دویمه ترمیمي قانوني مسوده مخالف ګوندونه د مخالفت باوجود په دروند اکثریت سره منظور کړی دی. دا قانوني مسوده به اوس د منظورولو لپاره کامل سمبلی ته وړاندې کیږي. په دې کله باندې نور څه تفصیلات د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال ارشد حسین تاسو راپور کې وړاندې کوي.
د قومي اسمبلی د خزانې د کمیټې لخوا منظور کړی شوی د پیسو د غیر قانوني انتقال یا منی لانډرینګ د مخنیوي په دویمه قانوني ترمیمي مسوده کې د منی لانډرینګ د قابل حراست جرم ګرځولو سفارش شوی دی. او د دې مطلب دا دی چې تحقیقاتي افسر به بغیر د وارنټ او سپیناوي خلک نیسي. ښکاره دی چې منی لانډرینګ لدې مخکې هم ناقابل ضمانت جرم ګرځولی شوی وو. د منی لانډرینګ د مخنیوي په دویمه قانوني ترمیمي مسوده کې دا هم ویلي شوی چې عدالت تر هغې د منی لانډرینګ یو کیس نشي اغستی تر څو چې د قومي یا صوبایي حکومتونو مجاز تحقیقاتي افسر عدالت ته شکایت نه وی کړي. د منی لانډرینګ د مخنیوي د کال 2000 په دویمه قانوني ترمیمي مسوده کې ویلي شوی چې څوک په منی لانډرینګ کولو تورن وموندل شو نو هغه ته به د 10 کالو پورې د قید سزا ورکول کیږي او په هغه به 25 میلیون روپے جرمانه هم لګول کیږي. په حکومت به د تورن کس جائیداد هم ضبط کول شي. مخکې د پیسو په غیر قانوني انتقال کې د ککړ کس لپاره د زیاته نه زیات سزا 15 کاله مقرر کړی شوی و او اوس په دې نوې قانوني مسوده کې د سزا او جرمانه مقدار هم زیات کړی شوی دی. په دې دویمه قانوني مسوده کې د کمپنیانو فاونډیشن لپاره د جرمانه حد تر 1 میلیون روپو پورې زیات کړی شوی دی. د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه د خزانه لپاره د قومي اسمبلی لخوا منظور کړی شوی د منی لانډرینګ د مخنیوي په دې دویمه قانوني مسوده باندې اعتراضات لري. او د مخالف پیپل ګوند نوید قمر وای د نیب د منی لانډرینګ د مخنیوي په قانون کې شاملول صحیح نه دی. او د مخالف سیاسي ګوندونو ځنی غړي نوې ترمیمونه تور قانون بلي او وای چې د دې سره په هیواد کې کاروباري هلې ځلې هم متاثر شي. د تحریک انصاف حکومت د منی لانډرینګ د مخنیوي په قانون کې د مخالف ګوندونو لخوا د پارلماني سارنې وړاندیز هم رد کړي. او څېړونکو وایي د سره د نیب د سیاسي مقصدونو لپاره د کارولو امکان لا نور هم زیاتې دي شي. د خزانه لپاره د قومي اسمبلی په کمیټې کې د متحده مجلس عمل غړی مولانا عبدالواسع وایي داسې قوانین چې د بشري حقوقو پر ضد وي هغوی مخکې هم مخالفت کړي او اوس په هم په کلکه مخالفت کوي.
دا کوم قوانین یا کوم دغه پاسوږي په کې خالصتم د کډنی کوم قانون دی او د هغ مرول د پاره یا د شاسي او د جمهوریت جماعتو یا د پاتې د مسول د پاره دا شی قوانین په کې دی. نو دا هغه پرغو بنیاد باندې د اپوزیشن جماعتو سره د اتفاق راي موږ ذاتی د موږ جماعتي معاملات په شاید په کې پیټ نه یو خو د اپوزیشن جماعتو سره د اتفاق راي په بنیاد باندې موږ دا غو سره مرګ دی.
د پیسو د غیر قانوني ترسیل او د ترهګرو د مالی مرستو د سار نړیواله ادارې ایف ای ٹی ایف د پاکستان نوم په کال 2013 کې په خړ فهرست کې شامل کړی وو او پاکستان ته ویش نکاتی کاریز پلان هم ور کړی وو او امکان دی چې ایف ای ٹی ایف په راتلونکي اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د کارکردګۍ جاج واخلي. خبریال او د اقتصادي چارو سیړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوه توای حکومت د ایف ای ٹی ایف د غوښتنو پوره کولو لپاره هڅه کوي خو په پاکستان کې بنیادی مسله په قوانینو عمل کې دل دی.
لیکن پاکستان میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لاز آن پیپر تو بہت اچھے بنائے جاتے ہیں لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کا ٹائم آتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس میں پرابلمز جو ہے وہ نظر آتی ہیں.
د منی لانڈرنگ د مخنیوی پر دویما قانونی مسودہ کې د منی لانڈرنگ د مخنیوی لپاره یو قومی ایگزیکٹو کمیٹی هم تجویز کړی شوی دا چې پکې آئیس آئی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن او نیب د دې برخه ګرځولې شوې دي. د منی لانڈرنگ د مخنیوی دا دویما قانونی مسودہ به اوس قومی اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي او سیړونکو وایي چې حکومت به د سینیټ څخه د دې قانون په منظورولو کې د سخت مزاحمت سره مخ شي ولې چې حکومت په سینیټ کې اکثریت نه لري.
دا د وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ خبر ورکړی دی چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د دوی مذاکراتي ټیم تیار دی. وګړي هم وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې مقدماتي کارونه سوي دي او هغه ځنډ چې د 400 طالبانو د خوشولو په سر وو هغه هم د ولسمشر فرمان لاسلیک کړی دی. دا په داسې حال چې تیر ورځ ناوخته ولسمشر اشرف غنی د سولې د لوی مشاوراتي جرګې د پریکړې وروسته 400 طالب بندیانو د خوشی کولو تړون لاسلیک کړی وو. د وسلوال طالبان بیا وایي چې د خپلو پاتو بندیانو تر ازادۍ وروسته په یو اونۍ کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو پیل کېدو ته چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د دوشنبې په ورځ امریکا ژغ یا وایس اف امریکا ته وویل چې دغه چمتووالی به په یو اونۍ کې هره ورځ کېدلی سي. په دې کله باندې څه تفصیلات دي تاسو د افغانستان څخه د اکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
د افغانستان ولسمشرۍ مړې خبر ورکوي چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د دوی مذاکراتي ټیم چمتو ده. د افغانستان ولسمشرۍ مړې ویان د وخان مینپال امریکا غک دی وسره خبرو کې ویل چې د افغان ملت له غوښتنې سره سم چې افغان حکومت یې درلودې د طالب بندیانو د خلاصون پر وسه پیلوي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه پایدار رسول د طالبانو غوښتل د لوی جرګې پر مهال باندې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره مخ مخ مذاکرات ته چمتو شي. د افغانستان حکومت او د حکومت مذاکراتي ټیم بشپړ مذاکرات ته آماده دي.
مینپال دا هم ویل چې اوس باید وسلوال طالبان د اوربن او تاوتریخوالي کمیدو ته مثبت نظر ورکړي. سیاسي شنونکي هم وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې مقدماتي کارونه شوي دي هغه کوم موانع او خنډونه چې د دواړو لورې د ابزار او وسیلې په توګه کارول کېدل هغه د 400 بندیانو خلاصېدونکو چې ولسمشر یې فرمان امضا کړ. سیاسي تحلیلګر نصرت الله حقپال وایي چې اوس د 400 بندیانو د خلاصون لپاره لوی جرګې پریکړه وکړه. امریکایي هم کلای وکړ چې په دې سره ټول موانی لري او باید بین الافغاني خبرې پیل شي. دا چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمن روان بهیر څومره بریالي دی او دواړه خواوې باید په کومو مسایلو هوکړي وکړي خغلی حق پالي پاړه وویل.
ټول موانی چې وو هغه پورته شول بین الافغاني خبرې به پیل شي یک شنبه په ورځ په غالب ګمان سره. خو لهم اوګ سفر مخ کې دا کله تاسو دوه متضاد فکری لوري دا ولې په یو میز سره کې نه وي او بیا تر دې هدا جوړ ته ورسی کې چې تیر یو سیاسي چترلاند ژوند و کې لهم ډیر وخت په کار ده. خو دې ترڅنګ اوربند او د جګړې او تاوتریخوالي بشپړ کمول به دا تر ټولو مهم او اساسي موضوع وي چې دواړه لوري باید په دې خبرې وکړي او په دې عمل وکړي.
دا په داسې حال ده چې 13 ورځ نه وخت ولسمشر اشرف غنی د سولې لوی مشورتي جرګې د پریکړې لمخې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدلو حکم لسلیک کړ. ار کویلی چې ولسمشر د افغانستان د اساسي قانون د 400 ماده د 13 فقره حکم او په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د غوښتنې پر اساس د هغو نظامی منصبینو د مجازاتو تخفیف او بخنه منزوره کړي چې د محکمو د قطعي او نهایي حکم پر اساس محکوم شوي وو. طالبانو له امریکا متحد ولایتونو سره د فبروري پر 19 د توافق وروسته ژمنه کړې و چې د مارچ پر 10 بین الافغاني خبرې پیلوي، خو شرط یې د 5000 بندیانو خوشی کېدل و هغه لړۍ چې میاشتې وخت ونیو او اوس تمه ده چې نږدې راتلونکي کې بین الافغاني خبرې پیل شي او دغه لړۍ بشپړه شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه اوري له واشنگتن څخه. په چمن سرحدي شار کې 13 ورځې بمی برید سوي چې په کې شپږ عام کسان وژل شوي وو او نږدې تر شل پورې ژوبل شوي وو. د دغه پیښې په ضد نن مختلفو سیاسي او مذهبي او مدني ټولنې فعالینو د ترڅنګ پښتون ژغورنې غورځنګ او د کمپرست جماعتونو لخوا احتجاجونه په چمن او کوټه شار کې ترسره شوي چې د دې پیښو کې د ککړ خلکو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه کوله. د دې احتجاجونو په هکله نور تفصیلات تاسو ته نعمت سرحدي په خپل راپور کې وړاندې کوي.
اولنې احتجاج سهار په چمن سرحدي شار کې د پولیسو د خلاصون لپاره پرلت کوونکي ډلې آل پارټیز او د تجارانو ګډ اتحادیه لخوا وسو چې د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال شعارونه ورکول. په دغه احتجاج کې په زیات شمیر ادي خلکو ګډون درلودي چې د ښار په مرکزی سړک باندې احتجاجي غونډه وکړ چې دغه ته وینا کوونکو پر حکومتي ادارو باندې تور ولګاوي چې دغه بمی برید د دې په واسطه تر سره شوی دی چې د پولیسو د خلاصون لپاره روان پاتونه څخه د خلکو نظرونه ورواړوي. دوی په دغه پیښه کې ککړ عناصر د نیولو غوښتنه هم وکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي نابارم خان او د آل پارټیز د تجارانو د ګډ احتجاجي مشر اسلم اسکزي په دغه مهال د وی ډیو ته دارنګ وویل
پر سرکاري ریاستي ادارو باندې د مکه وسو دا بالکل څه کندم کوم دا درواغ دي. دا سم دم ریاستي ادارو دا کړی دا خپل یو موټر په ټچین باندې راوستلې دي دلته د دماکه باد درولې دي د سکورچی ادارو کومې کدا دماکه سوي ولې نو باید چې په هسپیټل کې د ریاستي ادارو یو زخمي خوشکاره سوي ولې.
موږ دا مطالبه ده د حکومتي چارواکو سره هغه خاص کر هغه ارګانو سره خاص دي چې کوم قانوني پلاس کې د دې مظاهره د لارې سرکو چې هغه د شاریانو د مال او د ځان د حفاظت لپاره د عملی اقدامات وکړي او چا چې د دماکه کړی او څوک چې په دابا نامني پلاوي په شار ته غو خلاف دي عملی کاروایي وسی هغه د قانون منګول ته وسپارل.
پاکستانی سیمه چارواکو تیر ورځ وویل چې په دغه بمی برید کې چا دونکو توکي په مرسکل کې ځای پر ځای شوی وو. شپږ عام ادی وګړي پکې ووژل شو او تر شلو پر نور وژوبل شول چې دغه بمی برید ادب د نشي توکو په ځای عملیات کوونکی ان اف موټر وو. خو دغه برید پر منونکو ډلې اس بي هرار دغه داوا کړی و چې دوی د پاکستانی استخباراتو ادارې اي اس اي موټر په نقشه کړی دي چې ودې ته مرګ وژوبل ورواړول. خو اوس پاکستانی چارواکي وایي چې دغه پیښه پلټنې روانې دي چې په پیښه کې ککړ ناصر به ډیر ژر د قانون منګولو ته وسپاري. په چمن سره د شار کې اکثره دغه رنګ بمی بریدونه کیږي سزانی تلافات و عام خلکو ته ورآړوي. خو پرمنون کې تنظیمونه حکومتي چارواکو په نقشه کولو داوی کوي. خو د پاکستان حکومتي چارواکي بیا دغه تور لګوي چې په افغان خاوره کې ناس ترګر دلته بمی بریدونه کوي. خو افغان حکومت هیڅکله هم د پاکستان دغه تورونه نه دی منلي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د روغتیا لپاره نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په دې باندې اتفاق کړی دی چې بلوچستان حکومت سره د سیلابونو د خلاصون د فعالیتونو کې به مرسته وکړي او هم د دې ولایت یا د صوبې د روغتیا پاملرنې سیستم ته به وده ورکړي. دا خبره د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان د پاکستان استازي د بلوچستان د حکومتي چارواکو سره د یو غونډې په محل کړه. دا په داسې حال چې په بلوچستان کې له یو نی راځي روان بارانونو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او په لسکونو نور ورته زیان رسېدلی دی. په دې اړه باندې څه تفصیلات تاسو ته حمید سمسور په راپور کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې ډاکټر پلیتا ګونا راتنا د بلوچستان د دورې پرمحل باندې دلته لالي رتبه مامورینو سره ولیدل. د صوبې اعلی وزیر گورنر او د غډول د روغتیا پارلماني سیکرټر روبینا بولیدی او د صحت صوبایي سیکرټر میر دوستان جمال دینی هم موجودیت درلودي. د دبليو ایچ او لوري له حکومت سره ژمنه وسوله چې په سیلاب ځپلو سیمو کې به د روغتیا پروګرام پیل کوي او د غډول دلته و روغتیايي نظام بیاخته کتنه هم تر سره کوي. ډاکټر پلیتا ګونا راتنا چې د روغتیا نړیواله اداره به له کرونا څخه په ځپل سو سیمو کې د خلکو د روغتیا په اکله به له دوی سره مرسته کوي. په بلوچستان کې د دبليو ایچ او د خوراک افسر ډاکټر اسپانډیار شیرانی وویل ډاکټر پلیتا ګونا راتنا بسر مایی پالا هم ملګری ولا چې دا د خوراک د څنګ مشرکوي. د کوټي د چلډرن اسپیټال د دبليو ایچ او په مرسته د پرانستل سوی د ماشومانو د مرکز دوره هم وکړه.
هغه کوشنیان چې تر 15 کال کم دي د خوراک د کمی شکارم دي او د بل لا جوړی په وجه خوراک کم نسی کولای. نو دا هغه د ریهابلیټیشن یا د هغه د ټریټمنټ د سنټر سیو داغه دوره وکړه. موجوده کورونا کرایسس کې دا سنټر سدی دا وکشنانو ته کوټی کې په چلډرن هاسپټل کې سرویسز ور مهیا کوي. دبليو ایچ او وس ډپارټمنټ اف هیلث پرام رستي اور د معاونت یقین دهانی کراو دا اور دای ویل د سی په مستقبل کې بم دبليو ایچ او د ډپارټمنټ اف هیلث ګورنمنټ اف بلوچستان او د پروونشل نیوټریشن ډایریکټریټ یې د دې سره معاونت کوي.
د بلوچستان گورنر امان الله یاسیزی پر دې محل باندې ته روغتیا لنړیوالې ادارې زخه غوښتنه وکړه چې د کوټ په شمول د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې د هم له خلکو سره د صحت په لړ کې خپل مهم رول ولوبوي. د بلوچستان گورنر وویل چې دلته د شوزو او د ماشومانو د روغتیا په حق لباندې د نړیوالو ادارو په مرستو تر ډیر مهمه اړتیا ده. په بلوچستان کې هر کال د لنګون پرمحل باندې په یو لک ونیم سو شجی خپل ژوند لاسه ورکوي او د غډول دلته ماشومان د خوراک له یو شمیر کمی سره مخامخ دي. یونیسف وی چې په بلوچستان کې تر 30% زیات ماشومان د خوراک له سخت کمی سره مخامخ دي او د غډول 20% ماشومان بیا داسې دي چې د عمر په لحاظ باندې کډ کوښنای دي. که څه هم د دبليو ایچ او او د یونیسف په مرسته باندې د خوراک دغه پروګرام د بلوچستان په وځلو کې دوام لري، خو حکومتي چارواکي غوښتنه کوي چې دا پروګرام دی و ټول ځلو ته وغځول شي. حمید سمسور، وی وی ډیوا کوټا.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي او وستاستا په دې خبرونه کې وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
د چین د ووهان ښار نه خورې شوي خونړی کورونا وایرس وبا تر اوسه پورې په دنیا کې په لکونو خلک وجلي دي او په کروڑونو خلک په دې موذي مرض پراته دي. د کورونا وایرس د خورېدو د لومړۍ ورځې نه د دې د قابو کولو کوششونه کیږي، خو په دنیا کې یو ملک هم تر اوسه پورې د احتیاطي طبي اقداماتو د بیانولو نه علاوه د کورونا د علاج لپاره د سویکسین یا دوایا را وړاندې کولو جوګه نشو. نن په نړیوالو مطبوعاتو کې د روس د صدر پیوټن لخوا د کورونا وایرس د علاج په لړ کې د ویکسین تیارولو د دعوی کول خبرونه خواري شوې دي. هانګ کانګ نه خوریدونکي میگزین ایشیا ټایمز هم خپل یو رپورت کې لیکلی دی چې د روس صدر پیوټن داوا کړی دا چې روس د کورونا وایرس علاج راوخته دی او په دې لړ کې ویکسین تیار کړی دی. خو د صحت عالمی تنظیم روس ته پکلکه سره ویلی دی چې په دې لړ کې په ټاکلې شوو اصولو عملو کې او د محفوظ ویکسین لپاره ټول ضروري شرطونه پوره کړي. ایشیا ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې صدر پیوټن د نهه په ورځ خپل یو بیان کې ویلی دی چې روس په دنیا کې لومړی ملک دی چې د کورونا وایرس د علاج لپاره ویکسین تیار کړی دی. د ویلی دی چې د دې یو لور ته د دې ویکسین لومړی انجکشن وهلې شوی هم دی. د صدر پیوټن لخوا دا اعلان غربي ملکونو کې د طبي ساينسدانانو فکرمندو ښکارا کولو نه پس را مخته شوی دی. دغه طبي ساينسدانانو په روس کې د کورونا وایرس د علاج لپاره د ویکسین تیارولو په کوششونو د خپل فکرمندو ښکارا کولو په موقع ویل دي چې د روس څېړنکارانو غالبا چې د کورونا وایرس د علاج لپاره د ویکسین په تیارولو کې د جلدوازۍ نه کار اخیسته دي، ځکه چې په دوی باندې د روس د حکومت د طرفه سخت فشار او چې زر تر زره د کورونا وایرس علاج راوباسي. ایشیا ټایمز لیکي چې صدر پیوټن سره د خپل وزیرانو په ټلویزیون اعلان وکړو چې په دنیا کې به په لومړي ځل خلک دا اوري چې د کورونا وایرس د علاج لپاره ویکسین اخر تیار کړی شو او بهشکه چې دا روس تیار کړل. صدر پیوټن وی ما ته معلومه ده چې دا ویکسین ډیر اثرناک دی او د کورونا وایرس پر انزور کې د مرض د مقابلې قوت پیدا کوي. د زیاته کچ دا ویکسین د سیړنې په جمالی انومي اداره کې تیار کړی شوې دی او په دې کار کې د روس فوج طبي سیړنکارانو سره لوی منډه کړې ده. خاغلی پیوټن دا هم وی چې د دې ویکسین لومبه انجکشن د یو لور ته لګولې شوې ده. دوی چې د دویم انجکشن نه پس د هغه د لور معمولی شان تبوه خو اوس هغه روغ رمټه ده. صدر پیوټن زیاته کا چې زمونږ د پاره د ټولو نه اهم خبره دا ده چې په راتلونکي وخت کې د دې ویکسینو بغیر د څه شرطه محفوظ استعمال یقیني کو. دوی د ما یقین دی چې مونږ به دا مقصد حاصل کو. ایشیا ټایمز خپل رپورت کې لیکي چې روس دا دعوه هم کړی دا چې شلو ملکونو ورلا د وړاندې نه د دې ویکسینو د پاره سیګانی ورکړي دي. د دې ویکسینو نوم سپټنیک اخوې شوی دی او د دې صنعتي او تجارتي پیداوار به ستمبر کې شروع کیږي. د روس د صحت وزیر میخائیل موراشکو ویلی دی چې د دې ویکسینو ازمیختي استعمال جاری دی او په دې عمل کې په زرګونو کسان شامل دي. د روس د صحت د معاملو زنانه نائب وزیر اعظم ټاټیانا ګولیکو خپل یو بیان کې ویلي دي چارواکي امید کوي چې طبي عملی ته د ویکسینو ورکولو کار به ډیر زر شروع شي. ایشیا ټایمز نور لیکي چې روس د کورونا وایرس د علاج لپاره د ویکسین راستو په کار ډیر زور راوړی وو. روس د رواني میاشتې په سر کې اعلان کړی وو چې څو هفتو کې به د تیار کړی شوي ویکسین په لویه پیمانه پیداوار شروع کړي او را روان کال کې به هر میاشت په لکونو ویکسین انجکشنې تیاری. بلخوا د صحت د عالمی تنظیم زنانه ویانی کریستین لینډویر اخبارواله ته ویلي دي چې د صحت عالمی تنظیم ته روس کې د کورونا وایرس د علاج لپاره د ویکسین تیارېدو سرکاري طور اطلاع نه ده ورکړی شوي. روس د برتانیې، امریکا او د کینیډي دا تورونه رد کړی دي چې د روس خفیه ادارو سره تعلق لرونکو هیکرانو د کورونا وایرس د علاج لپاره د تیارېدونکي ویکسین فارمولا د غربي ملکونو د لیبارټرونه غنی په غلا اوچته کړی ده. په روس کې د کورونا وایرس د رندورانو شمیر اتلکا ونی وزره ده. د کورونا وایرس د رندورانو د تعداد لحاظ سره روس د امریکای، برازیل او د هندستان نه پس په دنیا کې په څلورم نمبر ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د بیروت په بندر د 14 وروسته چې په لبنان کې بیا احتجاجي مظاهره پیل شوه، دا غلا کبله د لبنان حکومت استعفا ورکړه ده. په دې کله باندې نور ټول تفصيلات زموږ همکار بختور شاه په راپور کې درته وړاندې کړي.
د لبنان پایتخت بیروت کې 13 اونۍ د خونړۍ 14 د پلاتونو د پارا ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون یو شمیر هوادونو غوښتنه کړې ده چې د دغه زوروري 14 دی به طرفه او رانی پلاتنې وشي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریس ویلی د دغه پیخي به پلاو پلاتنې کېدل پکار دي او د لبنان د اولس غږ اوریدل ډیر ضروری دي. 13 اونۍ په بیروت کې یو درنې 14 د یو سل شپېتو نه زیات کسان وجلیو او د شپږزرو نه زیاتې جوبل کړي وو. رپورټونه وایي د بیروت په بندر 14 په یو ګودام کې د امونیم نایټریټ سره د 2000 ټنه په ذخیره کې شوی و. د دغه 14 وروسته په لبنان کې راپورته شو درنو مظاهرو له عمله د لبنان وزیر اعظم حسن دیاب د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړی ده. نوموړي خپل استعفا په صدارتي ماڼۍ کې صدر میچل اون ته وړاندې کړې چې هغه منظوره کړې ده. د لبنان وزیر اعظم ویلي د اولس سره به ودرېږي چې د بدلون لپاره په مبارزه کې شامل شي. نوموړي ملک تور پیخي مسلې د هغه سیاسي مشرانو په غاړه چولې دي چا چې د دپو وینا له 13 کلونو راهسې له لبنان اقتصاد خوړلې. نوموړي د جنوري په میاشت کې د یو سیاسي اړیګړې وروسته خپل حکومت جوړ کړی وو. وزیر اعظم حسن دیاب په لبنان کې د نوو انتخاباتو په اړه څه ندی ویلي، خو تر سوچ نور انتخابات نوي شوي تر هغه به د حسن دیاب حکومت یو موقتی یا قائم مقام حکومت وي. بلخوا په چیلی کې په شلګونو کسانو 13 اونۍ په بیروت کې په خونړۍ 14 کې د وجل شوو کسانو په یاد کې ماتمی دستوره کړې. رپورټونه وایي یو شمیر د چیلی لبنانیانو پایتخت سانتیاګو کې د لبنان د سفارتخانې مخې ته دغه پیخه کې د وجل شو په یاد کې شامل بلی کړی دي. په چیلی کې د لبناني وګړو د سازمان مشر نسرین اسپر مطبوعاتو ته ویلي هرڅه ک د کورونا وایرس د لاسه ډیره غنه غونه نشي جوړولې، خو په دغه پیخه کې د وجل شو کسانو په یاد کې شامل بلی کړی. په چیلی کې د نوي زره نه زیات خلک ځان په خټه لبنانیان غني. په نړیواله کچه د بیروت د 14 غندنې هم روان دي او نړیوالو مشرانو د بیروت د بیا ودانۍ لپاره پیسې راټولول هم پیل کړي. د اتوار پر ورځ د فرانس صدر مانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو د مشرانو ترڅنګ د بیروت د لپاره تابع شوی یو امدادي غونډه کې ګډون وکړو. په دا غونډه کې نړیوالو مشرانو د بیروت د بیا ودانۍ لپاره د 300 ملیون ډالرو ورکولو ژمنه وکړه. امریکای د دې غونډې نو وړاندې د بیروت د بیا ودانۍ لپاره د 19 ملیون ډالرو اعلان کړي. سیړونکو وایي د دغه خنړۍ 14 وروسته د بیروت بندر په بیا رغونه به په 40 ډالر لګي او وایي دغه 14 د لبنان 15% اقتصاد برباد کړی دی.
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. په پاکستان کې د شریکو ګټو کونسل په ورستیو کې یو کمیټه جوړه کړې چې صوبو ترمنځ د اوبو خور او د اوبو ویش او کال 2019 تړون ته بیا کتنه وکړي. کال 1991 په تړون یا معاهده د درې لسیزو راهیسې د درو صوبو خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند ورباندې نیوکې کوي چې یو خو د تړون لاندې پنجاب ته زیاتې اوبه ورکړل سوي دي او بیا د نورو صوبو د کمو برخو څخه نورې اوبه هم اخیستل سوي دي. په دې حقله باندې نور څه تفصیلات تاسو ته حمید الله په راپور کې وړاندې کوي.
د اوبو خور د اوبو د ویش د څارنې ملکی ادارې ایلتا ویان خارجانه وایي ډېر اعتراض د سیند صوبې دي. دی وایي سیند په خپله برخه هم خفه دي او رسمي خفګان ادارې چې پښتونخوا تر 1.5 واهله تر 15% برخې اوبه د نهرونو د کمی له وجې نشي استعمالولی. داسې حال د بلوچستان صوبې هم دی او اسا دوان وړو صبح ته د خپل خوخه د اوبو استعمالولو ځانګړي اجازه ورکول د سنگ صبح د اسا د اختیار نه بر خبره بولی
ته تنتی فیصد سمانا چپی کې کوبني استه پانی کم مل رہا ہے وہ اس وجہ سے مل رہا ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اپنا پانی یوز کرنے
د پاکستان د اباسین د نهري نظام په یو سل ول ملین اکڑ فٹ اوبو کې د پښتونخوا برخه 9 ملین اکڑا فٹ اوبو دی خو پښتونخوا یوازې 1 ملین اکڑا فٹ اوبو استعمالولی شي د پښتونخوا د اوبو خر پخوانی وزیر سکندر شیرپا وایي په 13 لسیزو کې د دې اوبو د نه استعمالولو وجې صبح ته ډېر مالی زیان اوریدل دی
نن نه یو څو کاله مخکې پورې خو تقریبا 1.5 ربطه څومره کسان زموږ صوبې ته شوي دي اوس خو دا د هغې نه هم کافي زیات شوي دي سوال نو دغه دا دی چې دا اوورآل نه به کم شوي دي پوکر او د هغې د وجې نه دا کمې راځي خو زموږ دغه دا دی چې هغه نورې صوبې استعمالي زیاتي
ماهرین وایي د ارسا لخوا د اوبو خر د نظام نشوالي د اوبو د ترلو د بهانې په توګه نشي کارول کېدی د سبو دننه د اوبو خر د نظام قوي کولو ذمواري د ارسا ده د کال 1991 د معاهدې را په دېخوا د اباسین په بس اړه د پنجاب د اوبو خر دپاره درې لوی نهري نظامونه جوړ کړل شوي دي خو په ښي اړخ د پښتونخوا د جنوبي ضلعو د لکونو اکړو شاړو ځمکو د اوبو کولو دپاره د چشما لیف کنال منصوبه د لسیزو اخیر د دن خبره د ډیر اسماعیل خان زلی نه د پښتونخوا اسمبلی غړی احمد کندی وایي
اوس دا خلک دي تصویت والا خلک دي چې کومه دا پروجیکټ دی پرانا پریج لګیا دي چې دا اوبو په استعمال دل شروع شو نو هغه شیئر بالتا نه کم دی کنه کټ بشي
اکبر هوتی په انډس اریګیشن سیستم باندې تحقیق کار کړی دی او وايي د پاکستان د بیدونکو اوبو اکثریتي برخه د پښتونخوا اوبو دي وايي د حکومت خپل اندازې ښایي چې په صبح کې 50% ځمکه باراني ده
در یې سیم کال چې څومره اوبرا ورږي نو پاره کې د ټول نه زیاته برخه کې دا خیبر پښتونخوا د اوبو ده یا هغه د سواد د سیم په شکل کې هغه د پنځکولې د سیم په شکل کې هغه چې دی نو د دریا کابل په شکل کې هغه د جنګي د نادمر په شکل کې هغه د دریا یو په شکل کې هغه داسې د پاره د سیم په شکل کې دا ټول اوبرا چې مچېږي د خیر آباد د پل د لاندې یو سیم تلویخ ملیون اکر اوبه چې دی نو دا تیریږي
څېړونکي وایي د اوبو د ویش د کال 1991 معاهده پارلیمنت نه منظور کړي د سبو ترمنځ د اوبو د ویش د معاهده ډېر تخنیکي ستونزې لري او جوړ کمیټې ته د سبو د خوښې د ویش لپاره یو موقع او مهمه ذمواري په لاس ورغلې ده حمید الله ویو دیو نیوز په خبر
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com twitter @voadiva
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري پاکستانی روپی قیمت د ډالر په مقابله کې نور هم کم شوی دی او مایرین وای په پرانستي مارکیټ کې د لاکډاون ختمې دوه وروسته د ډالر غشتنه زیاته شوی ده او سعودي عرب حکومت لخوا د ویډیا تیلو معاهده د زندګولو په وجه په پاکستانی روپی فشار زیات شوی دی ترڅنګ په ملکی کچه د ګرانی لوجی هم د روپی قدر نور کم شوی دی د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پلان لري چې پاکستان ته ورکړل شوی قرض د مرکزی بانک څخه وباسي چې له وجې غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم د فشار سره مخ شوی ده په دې کې نور څه تفصيلات تاسو ته د ریاض حسین پر راپور کې وړاندې کوو
په پاکستان کې د بهرنو پیسو د بدلونکو د اتحادیې مشر ملک بوستان وایي کله چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې را کمې شوې وي پاکستان هغه وخت د تیلو په اخستو بندیز لګولې وو او اوس چې کله لاکډاون ختم شو نو د تیلو په غوښتنه کې اضافه وشوه او د دې ترڅنګ د سعودي عرب سره د ویډیا تیلو د معاهدې د ځنډولو وروسته پاکستان به په نغدو پیسو تیل اخلي او د هغې لپاره د ډالرو ضرورت دی
پابندی ہٹائی تو ڈیمانڈ بہت بڑی ہے کروڈ آئل اور دوسرا سعودیہ سے جو ہمیں ڈفر پیمنٹ ملتی
دوی وایي سلور میاشتې پس چې څنګه لاک ډاون ختم شو نو د تیلو غوښتنه زیاته شوه او د سعودي عرب لخوا هم د ویړیا تیلو سلسله بنده شوې ده. وړاندې به پاکستان ته قرض تیل میلاوېدل، خو اوس به په نغدو پیسو تیل اخلي او د هغې په وجه د ډالر په غوښتنه کې اضافه شوې. دا وخت په پرانستې مارکیټ کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر د اخستو بیا 1.82 روپۍ ده او ډالر په 1.89 روپۍ خرڅېږي. د کاروباري اونۍ په لومړۍ یعنی 13 ورځ د روپۍ قدر 80 پیسې راکم شوی وو او د ډالر بیا 1.01 روپۍ ته رسېدلې وه. د اقتصاد ماهر وکیل رحمان وایي په ملک کې اقتصادي هلې ځلې زیاتې شوې دي او په ګرانۍ کې د اضافې له امله پانګوال اوس په ډالر کې سرمایه کاری کوي.
سعودي چې خپلې پیسې واغشتې او چې کوم ډیفر پیمنټ او ادار باندې قرض باندې کوم تیل ورکول هغه خپل ټیم پوره شوی دی. قرض باندې چې تیل او کوم سہولتونه د دې یو پرېشر راتلی مهنګایي د افراط زر دی هغه چې دینو کومره روان دی چې کوم انټرنیشنل ټریډ کوي بار سره ټریډ کوي دا کوي هغه ما خپل ډیماند او کول د پر ډالر رلی بل چې دینو داخل کو د افتاری چې روپۍ قدر کمیږي نو د انویسټمنت په نیت باندې یا خپل هغه چې کوم دا وی هغه سیوینګ دی یا نور شي دینو خلک چې دینو ډالر او کې کنورټ کوي.
په پاکستان کې ورسپانه وایي د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي له امله سټاک مارکیټ هم متاثر شوی دی او تیرونه د پاکستان حکومت د سعودي عرب په غوښتنه 1 ارب ډالر قرض هم واپس کړی دی. ماهرین وایي د دې اثر د پاکستان په زرې مبادله ذخیره نه دی پریوتی ځکه چې دا رقم د چین حکومت لخوا پاکستان ته ورکړی شوی وو. د ورسپانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته دا یاري هم څرګندېږي چې سعودي عرب او متحده عرب امارات د پاکستان په مرکزي بانک کې ایښودې شوی رقم بیرته واخلي، خو په سرکاري توګه د دې تصدیق نه دی شوی. په کال 2013 کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د 6.2 ارب ډالر قرض معاهده شوی و چې پکې 3 ارب ډالر قرض او د 3 کالو لپاره د 3.2 ارب ډالر ویړیا تیلو معاهده لاسلیک شوی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان خبر پښتونخوا کې د ورلد لایف ادارې ډاکټر محسن فاروق وایس اف امریکا دی وته ویل دي چې 3 ورځې وړاندې د خبر پښتونخوا کې یو پړنګ وژل شوی و او 3 بچیان پنجاب ته کاچا کړی شوی دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې 2 تنه د دې قضیې کې نیول شوی دي او هیله کوي چې کم د دې پړنګ بچان چې پنجاب ته کاچک شوی دي زر تر زره بیرته ځینې راوړي. په دې کله باندې احسان محمد خان تاسو ته نور راپور لري.
د خیبر پختونخوا د ځنګلي ژوند د حفاظت ادارې مشر یا چیف کنزرویټر ډاکټر محسن فاروق په وینا د نایابه پړنګانو په کاچاک کې ککړ 2 تنانی نیولې هم دي او پنجاب ته رسیدلي د دغه پړنګ 3 بچیانو لټونې روان کړې دي. په دې حقله وی او ای ډیوتا نوموړې وای
د علاقه چې دا بنیادی تر بارډر ایریا ده پنجاب په کې پی باونډري کې دا د بندرې مخکې خبر ده کې یو لیپرډ چې دا شته شو د پړنګ دي چې کوم لا پته ده exactly او دې سره بچی خرچ شوی دي. ا چې کوم د بچی دي دی دا کلیم کوي چې یو دې خو مونږ ته کوم خپل تبوسونه کړی دي مطابق د 3 بچی دي او دې به تلی دي او دا بچی په پنجاب کې خرچ کړی دي. مونږ کوشش ته چې دا زناور چې کوم دې طریقې نه کاروبار کیږي چې مور مرکی بچی واسي دا مونږ هر طریقې نه ډیسکس چا هم دا بچی وړي دي دا مونږ په هر صورت کې ریکاور کوو.
د خیبر پختونخوا په ګلیات ناران او شمالي دنګو غرونو کې چې واورین او عام پړنګ دواړه وسیږي. د دغه پړنګانو نسل چې په نړۍ کې نایابه ګرځول شوی او د ګلیاتو او ناران په غرونو کې د کامی پارک په نومونو د دې د استوګنځای محفوظه کولو لپاره د ځنګلي ژوند د حفاظت ادارې له لوري ګامونه هم اخیستل شوي. د دغه پړنګانو په کورونو یا شخصي پنجرو کې سات ساتنه چې غیر قانوني ده. خو دا په لومړي ځل ده چې د غیداري د خیبر پښتونخوا څخه پنجاب ته د پړانګ د بچو د کاچاک دعوا کړې. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دغه کاچاک پنجاب ته ولې ترسره کیږي، ډاکټر محسن فاروق وویل،
پنجاب کې باقاعده د بلډینګ سینټر بنوماندی دی علاقائی پنجاب وائلډ لائف ڈپارٹمنٹ نو خلکو جنہ کور کی زناور ساتلی دی او داس زناور چې کم کارنیور دی نیغو خوری نو دا یو کریزی چی پنجاب کی دا چا سرا سرمایدار دی تبکا دا یا چا سرا کاروباری تبکا دا پیسا دا نو آدھا شوق کئی اس لیپرٹ منگ میں یو صورت کی نپری دو کامل لیپرٹ دے کسنو لیپرٹ دے چی آپ پورا پاکستان کے دریسو کورو کیو ساتی خو خلک پکې ودانه و شروع کړل دا چې پیسې چا سره دا چې ازمنګا د لپټ هم دي.
د خیبر پښتونخوا په ګلیات وادي کې د ځنګلي ازناورو او انسانانو ترمنځ د اخیری سوکلونو روانې جګړې په نتیجه کې چې په لسکونو پرانګانو او هم انساني ژوند ته زیان رسیدلې، خو دا په لومړي ځل ده چې دغه پرانګانو د کاچاګ دا وی هم مخته راغلي دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، ایبټ آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن سره تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. ملنه چې را سره ملګری یاست او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
بڑی رشوتونه او زور ظلم د نیکاراګوا د صدر ڈینیل اورټیگا د حکومت خاصه جوړه شوې ده. اورټیگا او د ټوله د نیکاراګوا جمهوری حکمرانای تا درا واپس کې دو پلار کې دی مار خندان را ولاړی. د دوی د دې عمل د لاسا د کورونا وایرس خونړای وبا په نیکاراګوا کې مخ په خورېدو ده. د برازمی امریکا د ملکونو په کونسل کې د امریکای مستقل استاذی کارلوس ټروجیلو ویلی دي چې د نیکاراګوا خلک د کورونا وایرس د خونړای وبا په شکل کې یو نوی خطرې سره مخ دي. دې سره سره په ملک کې د یو غیر ذمہوار حکومت له سببه دې وبان غیر ضروری او غمجن واقعات کیږي. دا یو داسې حکومت ته چې د خپل خلکو هیڅ پروا نه لري او صرف ورسره د خپل کورسای غم دی. خاغلی ټروجیلو نور وی چې دې سره سره د اورټیگا حکومت د آزاد صحافت د مرای خپیکول خپل ناوړه عمل جاری ساتلی دی او د معاشري هغه اولسی وګړي هدف کوي چې رښتیا خبره کوي. حکومت د صحت په مت کې کارکونکو کې هغه کسان د نوکرونه وباسي څوک چې د کورونا وایرس د خونړای وبا خلاف د سختو اقداماتو کول غوښتنه کوي. امریکای د اورټیگا د بدونوانه حکومت د ناوړو کارونو په جواب کې په 19 جون جوان کارلوس اورټیگا مریلو جوز جورګ موجیکا مجیا د مواصلاتو ډیفیوسو کمیونیکیشن نومي ادارې او منډو ډیجیټل نومي ادارې باندې د نوو بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. امریکای دا اقدامات د خپل دیار له زرا 1905 نمبر انتظامی حکم لاندې کړی دی. د دې ترمخې په امریکا کې د دې دوه کسانو او د دې ذکر شوو ادارو اساسي بند کړی شوی دی او امریکایان دوی سره د لین دین نه منې کړی شوی دی. دې کسانو او ادارو د نیکاراګوا د اولسی پیسو ټکو غلط استعمال کړی دی او د خلکو مال حالي د خپل سیاسي مقصدونو او د ذاتی مفادو لپاره استعمال کړی دی او په سرکاري ټیکو کې رشوتونه اخیستي دي. د صدر اورټیگا زوی اورټیگا مریلو چې نائب صدر هم دی او د صدر اورټیگا کورودانی خاتونی اول اوزیریو مریلو د مواصلاتو ډیفیوسو کمپنی د آزادو اوازونو د خاموشه کولو لپاره استعمال کړی ده. دینه د حکومت د پروپاګاندا کار اخیسته دي او د دې په ذریعه د اورټیگا د حکومت ظلمونه په حقه ګرځول دي. موجیکا او منډو ډیجیټل ادارو حکومت سره په غلطو کارونو کې د لاس امداد پکول تل د حکومت نه ناجایز بوتونه کړی دي، ځانونه جوړ کړی دي او د بد عنوانه حکومت مرستیالانی د بندیزونو نه هم بچ ساتلی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا به د نیکاراګوا د خلکو په مرسته کې ضروری اقدامات جاری ساتي او په اورټیګا حکومت به فشار راوړي چې په خپلو خلکو زور ظلم بند کړي، بنیادی ولسی ازادۍ ورکیدل یقیني کړي او د نیکاراګوا جمهوري حکمرانۍ ته د راواپس کېدو په خاطر د صفا او د آزادو انتخابونو کېدو لپاره حالات جوړ کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.